سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویشت ساعته د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو 19.25 مترو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني څپه 12.9 اورېدل شي. خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ایران ایرنا دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د کرمان د چودنو د قربانیانو په ډله کې 2 افغانان دي. په کرمان کې د جنوري په 3 د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیماني د تلین پر مهال 2 خونړۍ چاودنې وشوې چې نږدې سلطنه پکې وشل شول. د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. قاسم سلیماني په 2006 کال کې په عراق کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې د برید په ترڅ کې وژل شوی و. د ایران د سپای پازاران انقلاب اسلامي ځواکونو عمومي قومندان حسین سلامي نن د کرمان د چاودنو د قربانیانو د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې وویل چې خپل غچ به واخلي. د افغانستان د جنوبي مرکزي او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلینو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې لیکلی دی چې په دغو سیمو کې د واورو بارانونو د ورېدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته. ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایته د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر طالبانو غږ کړی دی چې سملاسي له څه قید او شرط پرته د هغه میرمنې له زندانه خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تورې پاروستیو کې نیولې دي. ریچارډ بینټ نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی دی چې د سم حجاب د نه مراتېدو په توره د میرمنو زندانی کېدل پر ښځو د نورو محدودیتونو وضع کول او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول دي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویانت عبدالغفار فاروق پرونو ویل شي په کابل کې وشمیرخزه چې اسلامي حجاب سم نو مرات کړي نیول شوې دي. دغه میرمنو د شمیر پړه طالبانو څنګه دی ویلي خو ځینې راپورونه وایي چې شمیري لزګونو ته رسیږي. د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په دغه هیواد کې عمومي انتخابات ځنډیږي. له مهالویش سره سم د ټاکنې د فبروري 5 ترسره کیږي او د مشرانو جرګې پریکړه لازمي نه ده. اصلي پریکړه به د پاکستان د انتخابات خپلواک کمیسیون کوي چې تر اوسه یې د مشرانو جرګې د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. مشرانو جرګې ویلي چې د امنیتي دلایلو له امله باید انتخابات وځنډیږي. او د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن په خپل ورځنی راپور کې خبر ورکړی دی چې په تیرو 46 ساعتونو کې اوکراینی ځواکونو په 950 سیمو کې له روسي پوځیانو سره ډزې تبادله کړې دي. په راپور کې راغلی دی چې اوکراینی ځواکونو په دونیتسک، خارکیف او زاپوریژیا کې د روسي عسکرو پلی حملې تمبولې دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر د راپور له مخې روسي پوځیانو د مزایلو و بریدونه، شپږ دیرش هوایي حملې او د راکټونو 30 حملې د اوکراین د اوکراینی ځواکونو پر موازیو کړې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اورېدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د سولرزم وړاندې په مبارزه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. د شویه طالبانو په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کړی دی وړاندې په راپور کې درته وایو. همدارنګه د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت یو شمېر ښځینه افسرانو ستونزې چې دا مهال په افغانستان کې او کله افغانستان بهر دي چې دوی له کومو ستونزو سره مخامخ دي په دې اړه به تفصیلي راپور درته ولرو. همدارنګه کندوز ولایت ته به هم ورشو چې هلته د یوې موسسې لخوا ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې. د دغې موسسې یو کارکوونکی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې لګردی و کې نو خدای نه خواسته په 400 وړي روینه ولی غلطه مجبورې کیږي او خالد دوی یو دکان جوړ کې خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د شیدې کسان ته په کومو برخو کې زده کړې ورکړل شوې دي وروسته درته په راپور کې وایو. کندهار ته هم ورزو چې د کندهار اوسیدونکو راته دا شکایتونه را لیکلي.
بالمعروف والا سجر فازابي هر ورځ یو مجي د لسم واري چې هم بنجاني هم د دکانو سوزغلي
تر مصالې بم لرو ملتي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په دې خبري مجله خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د توریزم په وړاندې په مبارزه کې په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. د دې وزارت وایاند میټو میلر ټیروریز په خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د توریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا په سیمه کې د وضعیت د څارلو او ترهګریزو فعالیتونو ته د ځواب ورکولو وړتیا لري. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو وخت نا وخت په افغانستان کې د تروریستي ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې وزارت ویاند میتیو میلر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو د ترهګرۍ په ضد د مبارزې ژمنه کړې او باید په دې اړه په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي.
I will say that we continue موږ په دوامدار ډول طالبان ته څرګندوو چې د ترهګرۍ په ضد مبارزې کې ژمنه کړي او هیله لرو چې خپل تعهدات ته ژمن وي. واشنگتن د افغانستان وضعیت څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وکړي او خبرداري ورکړ چې په سیمه کې د امریکایي پوځ په نه موجودیت کې هم متحده ایالات د دې وړتیا لري چې وضعیت وڅاري او ترهګریز فعالیتونو ته ځواب ورکړي. هغه د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژلو ته اشاره وکړه او وی ویل متحده ایالاتو د الزواهری په وژلو خوده چې د امریکا د ساتنې لپاره به ورته اقدامات کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د القاعده په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو سره په اړیکو تورن دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د روان لمریز کال په غبرګولي میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره ژورې اړیکې لري او په دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. د دې تر څنګ یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا، روسي او پاکستان له دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې چاته ګواښ پیښ شي. طالبانو ټینګار کړی چې دوی د دوهې هوکړې ته ژمن دي. د دوهې هوکړه چې د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، له مخې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جانکار بي ویلي چې داعش ډله لا هم د افغانستان او سیمې د خلکو لپاره یو ګواښ دی. نوموړي تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ایران په کرمان ښار کې د وروستي برید پاړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې ومنلو، د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
داعش خراسان ډله لا هم یو ګواښ دی او غړي یې تر ډیره له افغانستان د باندې میشتي. هغوی لا هم د افغانستان د خلکو او په ښکاره ډول د سیمې لپاره یو دوامداره توریستي ګواښ شمېرل کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جان کربي د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې دوی د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه کړې او په افغانستان کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2023 میلادي کال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان بلخ، هرات، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش ډلې خونړي بریدونه وکړل چې ګڼو ولسي او طالب چارواکو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. د تیر کال په لومړیو کې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون سازمان ادا کړی و چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر له 6000 اوښتې او غړي تر ډېره په بدخشان، کندوز او تخار کې ځای پر ځای دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسران او کارکونکو چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې اوس مهال لګن ستونزو سره مخامخ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پریخي او پاکستان ته پناه وروړي، خو دلته هم له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل له پدې راپور کې اورو.
د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د دفاع وزارت یو شمېر خزینه افسران او کارکونکو چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمی چې د بګرام په زندان کې پوزي دنده درلوده ازادي رادیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتې ده.
دلیل
زما دراتک لامل دا و چې د طالبان حکومت لشپګمې نه هي څه وخوختم او وی ویل چې ته باید محکمې ته حاضر شي. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډار شوم، په هیڅ پون شوم او تختیدم. و می ویل چې خدای خبر زه به په محکمې کې څومره سزا ایشم او څومره به وهل شم، نو له همدې امله او تختیدم.
صابر سعادت چې پخوانی کماندو افسر ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موک او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موک نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو. زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي، ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیې نه سیریل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندو ځواکونو په څانګه کې کاري تجربه لري، وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې و. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمیر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان سابق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته لراستنې دوه وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمېر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستانه ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر هغه نظامي ښځې چې په تېر جمهوري نظام کې په دفاع وزارت کې کار کړی و، دوی په افغانستان دننه او بهر له ستونزو سره مخامخ وي. اوس هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورځو. په نورستان کې خلک وایي وچکالۍ پرې بد اغېز کړی ده. زیاتی چینو او خوړو کې اوبه نشته ده او کښته ده هم په بشپړ ډول باندې هغه چټلې شوې دي. دوی ویلې لري کچېرې په وخت واوره بارانونه ونشي نو راتلونکي کال ته به د غنمو نور کښتونو له کرلو بې برخې پاتې شي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او کروندګر وچکالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ویره لري چې که چیرته په روان کال کې په ولایت کې واوره ونشي نو راتلونکي کال به یې له سګنۍ ډیر سخت وي. د دوی په وینا چې اوس هم د انساني او حیواني خوراکي نشتون سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به د جدي په میاشت کې پریمانه واورې کېدلې. پر ټولو غرونو او درو به یې سپین څادر غوړولی و. بزګران او مالداران به خوښو چې راتلونکي کال کې به دوی او څاروي په خېټو ماړوي، خو سږ کال د واورې درک نه لګېږي. هغه وایي د روانې وچکالۍ په وجه د منډول حوض اوبه هم کمې شوي، چینې وچې شوي او په غرونو کې د څېړیو په ګډون زیاتې ونې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
دې وخت کې باید موږ واوره درلودلی په غرونو کې،
اوس هغه جیر و جګ غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زمونږ کوم هاوس چې دا کوم مونږ ورته مونډول هاوس ورته وایو هغه مخ په اوچېدو دی، اوبه ډېر کم شوي دي. دا څارویو موضوع ده متاسفانه، اکثریت له منځه ځي او وچکالي خپل هاوس ته رسېدلی دی. بېخي اوس ژمی ځنګلات هم زمونږ داسې مخ په اوچېدو دي، او دا سیړی چې کلونو کلونو کې نه اوچېدل ډېر زمونږ سیړی حتی وچ شوي دي.
د ختیځ او لویدیز نورستان دوه تنو اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی او نصیر الله جلال راته وویل د وچکالۍ له امله زیاتو کسانو یا خپل څاروي له لاسه ورکړي او یا یې د خوراک د نشتوالي او مرګ له ویرې پلورلې دي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو ځمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، او اکثره پټي چې دی تر اوسه پورې کرل شوي نه دي. او کومه پټي چې اوي وو هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واخه نشته دی، واخو د کمښت سره مخامخ دي، حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښي دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پخوا وخت کې به په نورستان کې مالونه زیات و، غواګانې، وزې، د دې سربیره آسونه وغیره. خو له بده مرغه په وروستیو کې د اقلیم بدلون بعضې ستونزو له امله په نورستان کې مالداري کچه ټیټه شوې ده.
دوی وایي همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو په ولایت کې د څارویو او مالدارانو شمیر مخ په کمېدو دی. په یاد ولایت کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین هم روانې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان د وچکالۍ په اړه خپل اندېښنې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
متاسفانه سکالې د جدې میاشتې هغه د باران ورځې چې دي نورستان کې، چې عموما په کومو ورځو کې واوره ډېره زیاته ورېږي، هغه ورځې په ختمېدو دي. او خوشحالي ده، د باران او واورې د ورېدو له هېڅ امکان نشته دی. نو په دغه صورت کې خدای نه خواسته که حالات همداسې روان وي، نو راتلونکی کال دا د کرنې او مالدارۍ او لکچرونو ځنګلونو ته ګواښ دی، او د نورستان ولایت خلک به راتلونکي کال کې راتلونکي پسرلی کې به د کرنې او مالدارۍ د محصولاتو د کمښت سره مخ وي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې کالو سر به یې په غرونو او درو کې پریمانه واورې پرتې وي، او د هماغو واورو په برکت به یې چینې او خوړونه له رڼو اوبو ډک وو. خو له تیرو دریو کالو را په دې خوا په یاد زرغون ولایت کې وچکالۍ پر ځنګلونو، څړځایونو، کرکیله او مالدارۍ بده اغیزه کړې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د پاکستان سنا نن یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې باید عمومي انتخابات وځنډېږي. دا دویم ځل دی چې دا انتخابات ځنډېږي. دا چې ولې، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې په نننۍ غونډه کې د سنا اکثریت ګډونوالو ټینګار کاوه چې د امنیتي دلایلو له امله انتخابات په خپل وخت نشي ترسره کېدی. د پاکستان مشرانو جرګه له قانون سره سم سل غړي لري. په نننۍ غونډه کې یوازې څوارلس سناتورانو برخه اخیستې وه. د پاکستان د سرپرست حکومت د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي او د مسلم لیگ نواز ډلې سناتور افنان الله د دې پریکړې سره سخت مخالفت وکړ چې انتخابات وځنډي شي. د پاکستان د جیو تلویزیون د راپور له مخې په غونډه کې د پیپلز ګوند او تحریک انصاف ډلې غړي غلي پات شول. ټاکل شوی دی چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په اتمه ترسره شي. د پاکستان اساسي قانون حکم کوي چې د ولسی جرګې تر منحل کېدو وروسته د نوي ورځو په ترڅ کې باید انتخابات وشي. په دې ډول په کارو چې دوی میاشتې مخکې لا د انتخابات ترسره شوی وای. خو د رویټرز اژانس راپور له مخې پاکستان له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د سنا پریکړه الزامي نه ده. خو تر اوسه د پاکستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سنا په نننۍ غونډه کې خپلواک سناتور دلاور خان وویل د جنوري او فبروري میاشتې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې هوا سړه وي، خو په دې ایالتونو کې امنیت ته هم اندېښنه شته. په پاکستان کې اوس د سرریاسم انوارالحق کاکړ په مشرۍ سرپرسته اداره چاري مخته وړي. د دې ادارې کار دا دی چې عمومي انتخابات وڅاري. رویټرز اژانس څرګندوي چې د کاکړ په مشري حکومت د پاکستان په تاریخ کې تر نورو سرپرست حکومتونو پیاوړی دی. د حکومت ته وروستیو قوانینو دا اجازه ورکړې ده چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې پریکړې وکړي. د سیاسي چارو کتونکو د اندېښنه لري چې له انتخاباتو پرته واکمنه اداره پوځي واکمنۍ ته لاره هواروي او له 1947 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی دی څه باندې درې لسیزې واک له پوځ سره و. کتونکو دا هم وایي که پوځیان د حکومت په راس کې نه وي بیا هم د سرپرست ادارې واک د پردې تر شا پوځ په خپل لاس کې اخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندوز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لسګونو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ په مالی مرسته 60 تنو بیروزګارو ځوانانو ته د مسلکي زده کړو زمینه د دغې ادارې لخوا برابره شوې. د چارواکو په وینا تر څو بیروزګار ځوانان د دغې زده کړو په ترلاسه کولو سره ځانته کار پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو لمخه چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تن وزګارو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي ازادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د اغا خان دفتر لخوا پلی شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د پنځه شپږ میاشتې زحمت یې باستلی دی باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یلګردي وکړي نو خدای نخواسته په چر سو وړي روی نه ولي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دوکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې 60 تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ، نجارۍ، ګلکارۍ، فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د اغا خان د استوګنې ادارې مسؤل حجت الله یوسفزای چې دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلیت ورلغاړې دی هغه ازادۍ روډیو ته وویل
په دې برنامه کې په مضمون دیش نفره شاګردان روزل شوی دي. تھیوري زده کړې تر څنګ شاګردانو ته د عملی زده کړې زمينه هم برابر کړې و. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توزیع شوی دي. پاینده کې د خپل کورنۍ لپاره د امراري معاشت یو ښه وسیله وګرځي.
د دې پروګرام ګډونوال هم خوښي څرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې کړي او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپلو کورنوي د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقادر چې د ګلکاری په برخه کې زده کړې کړي هغه وای ډیر خوښ دی چې په څلوېښت کلنۍ کې د کسب کمال خاوند شو.
تشکر میکړم از موسسه آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکارو موسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړه. ما د ګلکاری په برخه کې زده کړې وکړې. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړیا توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکاری وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړم.
دیرش کلن احمد الله وای په خوای دی خلکو مزدوری کوله او اوس ډیر خوښ دی چې دی فلزکاری په برخه کې زده کړې کړي او له دې وروسته به د کار خپلواکي ولري.
او دلته پرسکاری کوم کار کوي وسې د شان مشترک کړي دي او دا کار تم دوام ورکوه د زده کړې مو دی وس نور دوام مور کوچ نور هم زده کوم مخ تراسو وونه خود کوم کېږي دا به کار کوو بیا بنو په دې باندې خپل غریبي کوي دکان به لکوونه.
د شمال ختیځ زون یو شمیر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو موسساتو په مرسته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي تر څو افغان ځوانان د کسب کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
کونړ مالوګي ولسوالۍ کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانۍ په لګښت یو روغتي مرکز ته وطني جوړیږي یا تعمیر باتل لسخونی او نوري سانتي ولري او د شپږ میاشتو په موده کې بای چارې بشپړ شي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په کونړ کې د امی روغتي ریاست چارواکي وایي 13 ورځې د مانوګي ولسوالۍ په لې چلام کې یو روغتي مرکز ته د وداني جوړولو چارې پیل کړي. د یاد ریاست سرپرست مظفر مخلص وایي نوی جوړیدونکې ودانی به 13 خونی ولري چې پکې به د بستر، لابراتوار، انتظار ځای، زیګنتون، درملتون او نورې اسانتیاوي موجودې وي او همداراز ورته د شنې ساحې، د څښلو اوبو سیستم او سرک جوړول هم په پام کې نیول شوی دی. د هغه په وینا چې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او پرې کېدونکی لګښت چې 3.5 میلیون افغانۍ کېږي یونیچسیار ورکوي. خاغلی مظفر ولسونو ته ډاډ ورکوي چې لښتې امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې به ورته اسانتیا وي چمتو کوي.
کوشش دا ده چې خپلو ولسونو ته په خپلو ساحو کې هغه معیاري روغتیایي خدمات برابر کړو. ټولو ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د ولسونو نفوس ته په کتو سره په هغه خپلو ساحو کې به ورته انشاءالله د هرې نگانه کاغه د تعمیر د نگانۍ معیاري تعمیرونه ورته په پام کې لرو. په نږدې وخت کې به انشاءالله نور د دغسې ډېرو کلینیکونو د افتتاح یا د روغتیایي مراکزو د تعمیرونو د افتتاح شاهدان اوسو او انشاءالله موږ خپلې هلې ځلې کوو.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل اوسنۍ ودانۍ کې هم صحي کارکوونکي او هم ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. د نوي جوړیدونکي تعمیر سره به یې یاد ستونزې هوارې شي. د لچلام قومي شورا مشر مولوی نظام الدین:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښتي راضي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د یادولو وړ ده چې لدې وړاندې شګل ولسوالۍ کې هم یو روغتي مرکز ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل شوي او په روانه اونۍ کې د یونیسف لخوا د کونړ ټولو روغتي مرکزونو سره د 3 میاشتو د درملو او نور اړینو توکو مرسته وشوه.
ستاسو له پیغامونو
کنده د ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دلته موږ په میوند ولسوالۍ کې د بالمعروف والا سجر فازاب ار اوراز یو موږ یو د لسم وارې چم بنجانی یم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټوله به خدای را رسولی دي. ار اوراز مو کشي ار اوراز مو بیا ی ار اوراز مو بیا ی و اوراز نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زموږ ژغ ولې د مشران نه اوري که ورته وای چې مشران ته وای دلته دونه سوک نه سوای دا موږ ګسره دغه سي جاری کړی دي خلکو ته پروا نه کی وسره ټول چې لوی محکمه ته معرفي کوو د خدای او د قران په لحاظ باندې ولې داسې موږ سره کیږي موږ کومه ګناه کړې ده. ار اوراز یو موږ یو بندیخانه ده. ار اوراز موږ یو ټکول دی ول دی ټکول دی بی عزت کول دی د خدای او د قران په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قران په لحاظ نه کی زموږ خواته توجه وکي زموږ خواته یې نظر راواچوي هیڅ زموږ پښتنه وکي ولې داسې ناسیاس ولې داسې بدایس سات سم دی نه مو ورور د خدای ور په پیدا کیږي وژ تج ناس یو لا دغه مولا لر دی چې لا پاتسو د جور مسله سول ار اوراز مزغلی ار اوراز مزغلی ار اوراز بنیان ار اوراز بی عزت کی د خدای او د قران په لحاظ باندې توام چې دغه ورور د مشران ته زموږ ژغ ورسوه.
السلام علیکم زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کمی مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمیږي خوارو غریب ته هیڅ چی هم نه ورکوي ټولو خانانو ته ورکول کیږي. وروره یا دا د بندې کی او یا دې نو خوارو غریب باندې وویشي.
موږ بایومیټریک د سکرانوس جوړولی یا لاسرسی نه سورته کولی سیم کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکرا رسېدلې اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سیم کارټونه به راجستروي نو موږ لاسرسی نه سورته کوی ستړي خلک یو کارمونه دی ورته جوړ نو یا دې موږ سجه ته نمایندګي نږدې راوړي یا دې د بایومیټریک د سکرې جوړول راته نږدې کړي نو هغه د سکرې ډېر سره کمې دي نو زموږ سره دې کومک یا مرسته وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوی مینیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو. دا پروګرام په څو شیبو کې درته لرو، خو یادونه کوو چې ازادۍ راډیو اوس څلور ساعته د سهار لشپږو د ماښام تر شپږو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو خپرونې لري.